مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شو چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو لومړی له هر څه خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د پکتیا د امنیه قمندانې چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي، او د بشري حقونو نړیوال سازمان له بیلاروس څخه غوښتي چې تاجک فعال فرهاد او دینایف د خپل هېواد ته بیرته نه لیږي. بشپړه خبرونه. د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د پولیسو ویاند سردار ولی تبسم وایي چې نښته کې درې پولیس وژل سوي دي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ او 15 کسان یې وژل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. د شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په یوه شخ کړي ماین برابر سو. د ویل د مولا داود په نوم یو بل وسلوال د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا ګوښه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدی وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغت الله احمدی له دندې ګوښه سوی دی. شاغلی صدیقی دا هم ویلی چې د دل دندې ګوښه کېدل په خپله د بهرنۍ چار وزارت وړاندیز وو او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هرکلی انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان صبغت الله احمدی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو برو د زمینی برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هر کلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د شاغلی احمدی شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. وروسته د یکشنبې په ورځ له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لیرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغت احمدی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدی د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د بیلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد او دینایف د خپل هیواد ته بیرته نه لیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو دا فعال په خپل هیواد کې د شکنجه او بد چلند له خطر سره مخامخ دی. سټیف سویرد لوو د بشري حقونو نړیوال سازمان د مرکزی آسیا د برخې لوړ پوړي څیرونکو دا خبره نن په یو بیان کې کړې ده. د لوف په وینا د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ځپنې په خاطر مشوره دی چې تر سرحدونو ورهاخوا سولهیز اوسېدونکي تهدیدوي او تورونه یې سیاسي انګیزه لري. د بیلاروس حکومت د تاجکستان پر غوښتنه او دینایف د سپتمبر په 15مه نیټه په داسې حال کې توقیف کړ چې دی د پولینډ پلازمینې وارسا ته د بشري حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره روان و. په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ډلې د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې تاجک چارواکو پر اودینایف تور پورې کړی چې دی د یو ممنوع اعلان سوي سازمان غړی دی. د حقونو دغه فعال چې د تاجکستان او روسیې پاسپورتونه لري په بیلاروس کې تاجکستان ته د سپارل کېدو له خطر سره مخامخ دی. اودینایف په 2013 کال کې 3 میاشتې د ممنوع اعلان سوي اسلامي رنسانس ګوند غړی و او د حکومت مخالف تلویزیون کانال یې له مسکو څخه پر مخ وړ، خو مسکو په همدې کال کې دا تلویزیون بند کړ. اسلامي رنسانس ګوند په 2015 کال کې تروریستي ډله اعلان سوه چې د بشري حقونو د مدافعینو په وینا د تاجک چارواکو دا اقدام نه توجیه کېدونکی دی او سیاسي انګیزه لري. او سپینا ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت په واشنګټن کې سره ویني. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. په یو راپور کې به واوري چې ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرزیدو پیله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې دور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې ولسمشر له کاره لرې کړی نن پر خپله دنده حاضر و. دا کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقې چې نه وایي جمهور رئیس حلف یاد نکی تر هغه ساعته له ټولو هغه واکونو نه چې په سروشپتمې ماده د اساسي قانون کې راغلی دي برخورداره دی.
په نورو موضوعاتو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره پر روان ژمی کې د سختو پیښو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې چې د سوریې په شمال کې امریکایي پوځیان له دې ساحې څخه د وتلو په حال کې دي او ترکیه وایي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه اورېدای شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. متحد ایالاتو په 2001 کال کې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د رژیم د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان په همدې ورځ برید وکړ. ارګ او یو شمیر افغان سیاسیون وایي امریکا په دې کلونو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په افغانستان کې ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د امریکا له برید څخه 13 کاله تیریږي او د دې برید هدف د القاعده ډلې له منځه وړل او طالبانو د رژیم نسکورول و، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې افغانستان نور د ترهګرو ډلو کوربه هیواد نه دی. د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې د امریکا لاسته راوړنې په افغانستان کې د پام وړ دي، خو لا هم افغانان د طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو له ګواښ سره مخ دي چې د ختمېدو لپاره باید جدي اقدامات وشي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو داسې و افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعده مستوب کې او یو میزبانی وکړي. د 2001 کال مخکې خواشینی سره چې زموږ هیواد کې نړۍ یو لوی ترهګر ډله مشر په افغانستان کې او طالبانو رژیم د دوی میزبانی کوي، نو د افغانستان خلک د یو ویرې سایه لاندې دوی ژوند کول، حداقل هغه د ویرې سایه لرې شوی.
د نوموړي په خبرو اوس هم په افغانستان کې له شلو زیاتې ترهګري ډلې فعالیت لري، خو پر وړاندې ګډه مبارزه روانه ده. ښاغلی صدیقي وایي په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې په مرسته بله ستره لاسته راوړنه اوسنی حاکم قوي نظام دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند وایي هغه څه چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنو لخوا ورته جدي پاملرنه ونه شوه، په پاکستان کې د ترهګرو د زالو او امن پټنځایونو له منځه وړل وه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي که څه هم امریکا په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې څه ناڅه خپل هدف ته ورسېده، خو په خبرې یې ډېره بریالۍ نه وه.
متحده امریکا هم اهداف حداقلی خوده د مبارزه با تروریزم به دست آورده.
امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې سناس خپل هدف ترلاسه کړ چې اوسامه بن لادن او د دې ډلې د جګړې ماشین له منځه وړلې ښه بیلګه ده، خو اوس هم د دې جګړې لمنه پراخه ده او امریکا بریالی شوې نه ده.
هنوز هم متاسفانه جنگ دامنش بزرگتر شده، بنان به شکل کامل موفقیت نداشت.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د غرض په تاریخي تور ورځ ده او دوی به بیا مبارزه کوي چې دا تاریخ بیا تکرار شي. خبره دا و چې امریکا دغه موضوع په سولیز ډول حل کړی وای. بلخو افغان سیاسي کارپو وحید مجدد د دوشنبه پورس په کابل کې په همدې پار جوړ شوې غونډې ته خبري کولی وویل د امریکا حضور په افغانستان کې په تیر وټل سکلونو کې ګټور نه وو او باید افغانان په خپلو کې اتفاق پیدا کړي. د بین الافغانی تفاهم څخه پرته د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته بل د حل لار نشته. موږ باید د دې په تمه نه اوسو چې بهرني هیوادونه زموږ هیواد را جوړ. امریکا تل لس کاله مخکې د 2001 لومړي کال د اکتوبر په 8 نیټه ورسره لهغې په افغانستان کې حمله او د طالبانو رژیم نسکور کړ چې دوی حاضر نشول د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته ورکړي. امریکا القاعده ډله په نیویارک د تجارتي مرکز او د امریکا په دوو نورو ښارونو د سپتمبر 12 نیټې مسؤول ګڼي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې نن د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو په 13مه کلیزه ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرځیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم واورېده. خو اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 13 کلونو ماموریت پایلې څه وي. د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي د ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و، خو لاسته راوړنې یې درلودې. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن پر همدې موضوع بحث کړی. ښاغلی وزیرای د مرکې په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې نیمګړتیاو ته ګوته نیسي.
کله چې د بن کنفرانس رامنځته شو، په لومړي سر کې هلته یو ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنه کړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، د باسازي په هکله باندې دوی داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه و نکړه، پاملرنه ورته و نکړه. افسران ډی ډی آر ک د ټولې وشړل د اردونه او ډېر پورو باندې د افغانستان وسوال پوز باندې اغم اساسي برخې جوړې نکړلې. د دې ترڅنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوختل او دوی فکر وکړ چې هغوی بیرته نه منسجم کیږي، نه یوځای کیږي. دوی هغې ته توجه و نکړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بل یو ډېر اساسي خبره چې دی مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي، او یوازې دوی څو نفرو القاعده غند د پاکستان په خوخه پسې ګرځېدل. دغه مشکلات ذکر رامنځته
شو. یعنی تاسې په افغانستان کې د امریکا تلس کلن ماموریت ناکامه ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه و. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې ټاکنې وشوې د څلورم دفعه ټاکنې وې. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخو ته موږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده. که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب وي دغه غمیزه به پای ته رسېدلې وی.
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي. اوس فکر کوئ چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل، وخت شته دې ته چې دا جبران شي که څنګه؟
ګوره وخت شته دی چې جبران شي، مګر مسله داسې ده چې په پاکستان کې غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري. باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو. په پاکستان کې چې هر مذاکرات کېږي او د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا قطعا معنا نه. تاسو ولې د نهه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په آخر کې هېڅ نتیجې ته ونه رسېدې؟ علت یې دا و چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلودله، د افغانستان حکومت پکې شریک نه و. تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي دا نتیجه نه لري. پاکستان هم په خپلې نفع لري، خپل انټرس لري، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري.
اوس په دې حال اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لا تل څه کولونو؟
امریکا کولی شي چې د طالبان او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی، مذاکرات وکړي او د حل لار را وباسي او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه، د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي، بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې دا مشکل حل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت متقاعد جنرال دولت وزیر یو چې لازادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلن ماموریت پر څرنګوالي خپل نظر څرګنداو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوخه کړل شوی ویان سبغت احمدی وی جمهوری ریاست لدند د لری کول واک نه لري او دای بخپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي احمدی په وینا د ملي اوالي حکومت د یوې موافقه پر بنسټ جوړ شوی او باید هر پریکړه د یو توافق لمخوي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وی سبغت احمدی نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوي ویان سبغت احمدی غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدی وایي د ملي والی حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوری ریاست د یکشنبې په ورځ وویل سبغت احمدی پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی. خو له دې پریکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدی د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی. نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ جمهوری ریاست بیا ځلی وویل چې اوس دی پوسټ د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدی نور نشي کولای چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواد بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ویان لري کې انتخاباتی مسائلو سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منزوري
د وایید بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز له منزوري دورسته خغله سبغت الله احمدی نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرنی سیاست په اړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منولو نه ده چې جمهوریت ریاست نظر دی او شان خو د بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقیم دی.
خوای جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخه تر ټاکنو ورسته د دا ډول پریکړې واک لري د افغانستان د ډیموکراټو حقوقپوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس طریقې چې نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی وظیفه اشغال نکی ترمغ وخت ترمغ ورځی ترمغ ساعت حتی لو ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته ماده دی اساسی قانون کې راغلي دی برخوردار دی لغه جمله نه برطرفي تقرر برطرفي استعفا منل دی الو رتبه مقامات دی دولت
د خغلی رنګ پر خبره د اساسی قانون د سروشپته ماده د دویم بند پر 65 د دولت ټول اساسی ټکی د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتي ادارې مسولیت لري چې دا تکلار عملی کړي دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې هم د ارګ او سپیدار مانې ترمن د یو شمیر چارواکو د ګمارنې او ګوخه کولو په سر ناندري راپورته شوې دي
لکابل د اجمل تورمن راپور مو اوریده زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي پر روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره $10 million ته اړتیا لري د وزارت وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو تر اوسه له دوی سره یوازې $15 million مرسته کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي دوی د هوا پیژندنې ادارې په حواله اټکل کوي چې سږنی کال به سیلابونه او بارانونه زیات وي په دې اړه نور تفصیل ناجیا ساپۍ اوروي
په افغانستان کې د ژمي پرانیکټ کې دوه سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دغه وزارت مرستیال متی الله صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به موږ کافی ورختونه او درنی او د واوري ورېدل او د طبي پیخي بلرو نو داغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو خو مونږ ته وسنه هم آمادګی لرو او هم د همکارو ادارو سره اندادرسانو ادارو سره تفصیل مجلس لرو هغه هم خپل همکاري تیارې کول دي چې د حادثو په صورت کې باندې خپل لازم امرستي زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیکت په برخه کې د الوتکو مرسته کوي د دغه وزارت مسولین وایي په لری پرتو سیمو کې په ځنګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرسته هم لزیانمنونکو سره کیږي د یادونې د چ په کونړ کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو عمله دوه تنه وژل شوی اته تنه نور اټپیان شوی او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو لعمله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وخته دي د غشان په سلنګونو کې واوري وریدل هم پیل شوی او پلازمینه کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم ل وړ مشپې رئیس د باران ورخت پیل شوی د ورستیو ورختونو لعمله زیانمن شوی د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکو وایي
زمانو اجیب رحمان ده ته چبه یو سیزن کې د کندې د کلی سیلابونو زمونږ ځکه کورونه ډېر خراب کړلي وران جوړ کړی دي کورونه را لولې ځکه ولې موږ په اصل نه نشته حکومت نه دا غواړو چې موږ هم ځکو ته ادم باخ دی والو نه وکی کورونه هم د خطر نه بچ کی شو آینده د سیلاب مخه ونیسي زمونږ وطن غریز دی واور ډېر کیږي سکالي موسم لانه ده چې زمونږ په کندونو باندې تقریبا ډول اشتي واور پاته خلک ویریږي ځکه تی ویوړو کورونه تی ویوړو
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی دا وروستۍ ورختونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډېر زیانمن کړه او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي خلک ډېر سون سره لاس او ګریوان دي باید ورته زر تر زر رسیدګي وشي د قربان لارې ترل شوې ده او دا ورختونه وو چې طبیعي ورختونه دي باید دولت دې خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نام ده
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې $10 million لګیږي دوی وایي تر اوسه تر $15 million پورې راټول شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورختونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په پکتیا کې هونکي له حکومت څخه پر هغو ژمنو عمل غواړي چې دوی ته یې د کورونو د نمرو د ویشلو لپاره کړی وي.
اتلس نفره د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده پر وړي د عمره کو سره ګیزو بیګه پیدا کو.
په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم اوریدای شي. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت نه یو سوالی څخه خبره کوم. محترمه، څرنګه چې دغه طالبان زموږ کارکوونکي چې هر څه د دولت کارکوونکي دي ټوله فریشه بخانو کې چې کار کوي د هغو څخه روپۍ اخلي، نو هیلې مې دا ده زموږ چارواکو او د طالبانو مشرانو ته چې زموږ د خلکو کارکوونکي چې دي زموږ څه ګناه ده او زموږ څخه روپۍ څنګه روپۍ اخلي. موږ څومره قدر چې هغه زموږ تنخواه مشکله گزارنه پکې یاږي موږ څخه فجل مو زور باندې دارو په اخي. او بل خبره دا ده چې دا چارواکي پر هر ځای باندې چې د خلکو څخه په وسیله جوړ کړي دي روپۍ د مټرو والا او څخه اخي او خلک یو باندې او بل باندې څه ته کوي روپۍ دي اخي. والسلام. زه سر خوشحال د کندز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د دفترونو کړي نه تاسو پیغام پرېږدم. دلته بغیر د روشن نور هیڅ سمکاتي شبکې کار نه کوي، نو هیله لرو چې دا سمکاتونه شبکې موږ ته فعاله کړئ. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر خون کې وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې عملی نکړي نو دوی به تدریسي چارې وزندوي. دوی وایي افغان حکومت او ولایتي ادارو ورسره لتیرو ډیر لس کلونو راځي د کورونو لپاره د ځمکه د ورکولو ژمنې کړې وي خو عمل یې نه دی پرې کړی. له پکتیا نه د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ولایت یو شمیر خونکي له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دوی ته د کورونو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي. دوی خبرداری ورکوي چې که د سرپنه ستونزه یې هواره نشي نو تدریسي چارې به وځنډوي. د دوی په خبره له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورسره د سرپنه د ستونزې د هوارېدو ژمنې کېږي خو عمل پرې نه دی شوی. د محمد شیر په نوم ښوونکی چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په تدریس بوخت دی وایي د سرپنه د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی.
دنده خو د اتلس کلو به وتلې د اتلس نفره د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده په بل کور کې اوسېږم. خپل کور ځای نه لرو په وړي د عمره کو سره ګیزو بیګه پیدا کوو.
په پکتیا کې د ښوونکو د اتحادی رئیس ریاض علي زایوای ولایتي ادارې او پوهنې ریاست ورسره څو څو ځله د ښوونکو د خرګوټي د چارو د پیل پاړه ژمنې کړې خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
معلمینو د شهرک موضوع تقریبا د دیارلسو کالو نه را روانه ده. لسو نه شلو زرو نه زیات د رئیس معارف سره ناست یو، اته وارې د والي صاحب سره ناسته کړې وه، ولایتي شورا سره ناسته کړې ده خو تر اوسه پورې هیڅ چا خپله ژمنه نه ده عملي کړې.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو د سرپنه ستونزې له مرکز سره شریکه کړې او هیله مند چې د یادې ستونزې هوارولو ته ژر اقدام وشي.
دا ستونزه د دوی تاییدوم، زه ژمنه نه کوم. موږ خپله هڅه کړې د پیشنهاد هم کړی ولایت مقام سره هم شریک کړي تر یوه بریده زه په خپلې هڅې کې کامیاب یم او دا کار مې تر دې کچې رسولی دی. انشاءالله زه هیله مند یم چې د دې تعلیمي کال تر اخره به دغه لړۍ سرته ورسیږي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت وایي د ښوونکو د خرګوټي لپاره کافي ځمکه لري او دوی منتظر دي چې د پوهنې وزارت له لورې ورته د ځمکو د ویش طرزالعمل نهایي شي.
هون کو د خارګوټي د جوړولو لپاره موږ کافی زمکه په واک کې لرو. منتها د پوهنې وزارت لخوا نه د دغه زمکه د ویش طرز العمل لا هم روښانه نه دی چې آیا په دغه زمکو باندې به د هون کو لپاره اپارتمانونه جوړیږي او یا هم د نمرې په شکل باندې به مستحق هون کو ته ویشل کیږي.
په پکتیا کې ښوونکي په داسې حال کې د سرپناه لپاره د نمرو غوښتنه کوي چې د پوهنې وزیر په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل په داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې ښوونکو ته د اوږدمهاله قسطونو په بدل کې اپارتمانونه وویشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار چارواکی وای دی وی اونې په اوجدو کې دولس وسلوال طالبان نیولې دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او روزګان کې لس وسلوالو ته مرګ جوړ بلل اوښتي ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته کړې ده. د پکتیا د امنی قومندانۍ چارواکی وای تیر شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسی پولیسو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا ګوښستوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدي وای ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغت الله احمدي له دندې ګوښه شوی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د بلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. سپینه ماڼۍ وای ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د سوریې د شمال له هغو سیمو وتل پیل کړي دي چې ترکیه د کورد ملیشو پر وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری پکې نیسي. انقره وایي سوریه به له هغو تروریستانو څخه پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نیول شویو غړو مسؤلیت لري. دا د داعش ډلې هغه غړي دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې له شمالي سیمو چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په لاس کې دی وتل پیل کړی دی. امریکایي ځواکونه چې د سوریې په دې شمالي سیمو کې د وای پی جی په نوم د کورد ملیشو ملاتړ کوي وروسته له هغې له سیمې وځي چې انقره ګواښ کړی چې ډېر ژر به د دغو ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړی چې وایي امریکایي ځواکونه په تل ابیب او راس العین دوه څارونکي پوسټ خالی کړی دی. امریکایي ځواکونو په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکي ډلې هم تایید کړی چې امریکایي ځواکونه په دوه ځایونو کې له مهمو اډو وتلې دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو هم په یو بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د ترکیې پورې ته نږدې لسیمو وتلې دي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې ګواښ کړی و چې له خپلو پولو سره د سوریې په شمالي سیمو کې به پوځي عملیات وکړي تر څو په دې سیمه کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. پرون د ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ډونالډ ترامپ تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترکیه به ډېر ژر په سیمه کې هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي پیل کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو خبره کړي بیان کې دغه راز وویل چې امریکا به د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه به له دې وروسته په سیمه کې حضور ونه لري. ویل کېږي زر امریکایي سرتیري په سیمه کې اندېره دي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړي ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دو کلونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمه ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني.
د ترکیه او سوریه په پولو کې د ورستیو تحولاتو په اړه د نوریاس نوري راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه او موضوعات هم دومره را سره اوسې. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمګ راګل ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام ووري او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات وو. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم، داس به مم نشو چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر.
د هلا ریچاري کومیدی
حفظ صحه کلک شیان د په غاخونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د غاښونو د درد په هکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت یې درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې هکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقب شوق دی. غاښونه توری چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه سم اوسم چې لږ شیرنی خورم، هغه د ماشومتوب درد اوسم نما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، مونږ خو اوس غټانی سي بیانولی سي خپل درد.
نومی عمران دی، دی غزنی ولایت څخه یم. زما چې له کوچني توبه په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسې غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وی دردونه باید شپک شپک میاستې بعد تاسو خپل غ ډینټیسټ چې دی کوم غاخو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبد الخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. مونږ په وړه کتاب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاخو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چنجي پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم، نو داسې به مم نشو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
که چیرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته یې متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 5 ماشومانو پلار دی وایي، دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو دم په درد شي دی، بیا په چوغه دی کوي، دو ټایمه باید چې برسې کې خپل غاښ درد و. دلته بل ورځ ما له وباسم دا لرې کوم د درد د لاسه نه، چې ډاکټر ته مې وخوره ډاکټر وي چې غاښ دې روغ دی، غاښ مه باسه، دا به ته ډکم نو غاخونه خدای دې در چاته نه خي خپل بچو ته وینا کړی چې دوره زه دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ماخلا زه په خپل مسواک نه ډیر کار اخنم مسواک هم ښه فایده مند شوی دی زما چې خپله د غاخ درد په ما تیر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی بېدونه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برسه مه پرېږدی
د غاخونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاخ کېږدي چې درد یې آرام شي خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاخونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره یې خوږ کموي دا چې د غاخونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاخو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
پپل کدار تو وایته معمولا ماشومان ډیر په غاخ درد کیږي اله ته کېدلې سي
معمولا چې ماشومان د غاخونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول د باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کارو کوي دیته دیته زده کړی دا سره ډیر کومه کنه دا خصوصا دغه د غاخونو مرز لکه چې په نوم د کاریس یا دیږي دغه په اساس د یو دی مینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي چې دغه دی مینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي محیط د خولې اسیدیتی تزي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي
کدار تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې ار او راس په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاخونو په درد اخته دي
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپند کاریس یادیږي یعنی کاریس سرول سر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجین نه مراتول دي
په غاخونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي
هر سخت اشیا چې په غاخو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادی کړي نه نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي باید یو نقطه بل هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا د دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي یعنی انایروبیک او ایروبیک دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس والونیلا کاپنوسایتوفاج او همدغه سنور نو باکتریاګان دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي
ځینې ماشومان مخکې لیدل چې دغه یو شيری غاخونه چې ورته وایي خپل توي سین د دې لپاره د درد کې دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي بیا پراتلونکي کې هغه غاخ چې ډاکټر وستلای او هغه چې خپل لویدلای څومره فرق پکې
شيری غاخونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانی دي چې دغه غاخونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاخونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاخونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندانای مالوچ نه جوړته وایي یعنی دندانای شیری دغه غاخونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاخونه منځته راځي شنه کیږي اکثرا د دغو غاخونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاخونه چې دي د شیری غاخونه چې دي دغه کدی خ ونه ساتي همدغه پروسه دغه دایمي غاخونو ته هم صدمه واردوي ولی چې هغوی باید عادتا
habitually دغه خپل خله پاک وساتي.
ځینې ماشومان ته چې ګور غوښنه توري کاند کپرسوي، آیا د دې علت یوازې هم دغه ناپاک ساتل دي شیان په ماتول او کوم مرزتي هم ځینې ماشومان ستاسو غوښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجوده. غیر دغه نه چې اورل هایجن غوښونو په کریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غوښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جینیټیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وي، یا کلسیم د عضویت کم وي، یا فلوراید کم وي. دغه کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غوښونو منځته شي یا کریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټي اولویت دې ته ورکړل شي غیر د دغه امراضونه، غیر د جینیټیکي مسالې نه علاوه کولای شي چې موږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراعات کړي.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومان او نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زلرم چې غاښونه باید حد قال دورز دوا مراتب ومنزل شي. نو دلته ز د سوایم چې باید دوی خپل ماشومان ته کوشش وکړي چې د غاخونو منزل په شکل د عادت یا هابچولي وګرځوي. په اخر کې ز د سوایل شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجن مراد شي، نه غاخونه خپل په وخت سره ومنزي. دویم، سخت شیان کلک شیان د غاخونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی هغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري. دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاخونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممل او ملګری.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه. لا ازادي راديو
للوبو للميدان
تشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش او لوبو درنو مینوالو د خپل کوربا محمد وصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه مو تر ډیره د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د اونۍ سو مهم ورزشي خبرونه لرو. له هغې وروسته مو د شپږیزې کرکټ لیګ د سیالیو له مسؤول عبدالهادي دری سره مرکه کړې.
هر لوبډله لږ تر لږه د بلې لوبډلې په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبې ترسره کوي. تغییر دومره دی چې موږ په 2018 کال اکشن درلود لوبغاړي د اکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوی وو.
د دې ترڅنګ د شپږیزي لیگ کې د سپین غرز مریانو د لوبغړي له تکړه لوبغاړي کریم خان صادق سره د هغه پر تیاری هم غږیدلې یو.
تیاری مې چې خدای شته ډیر کاپی کړو، هغه نه وروسته ان شاء الله غواړم چې خپل مینوالو ته چې زی همیشه سپورټ کړم، تشویق کړم، دا غو د پر راغلې مې لوبو کوم او ان شاء الله غواړم چې خلوب وکم.
خو تر دې هر څو وړاندې اجمل تورمان تاسو ته ورزشي خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان د سوکوهنې لوبډله د آسیا د ځوانانو د سوکوهنې په سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوکوهنې 15 کسیز پلاوی چې پکې 3 لوبغاړي او 2 مسؤلین شامل دي نن سهار له کابل څخه اماراتو ته واپس ده. د ښاغلي پیمان خبره د سوکوهنې دغه سیالۍ د اکتوبر 9 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په دوبۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوم
معلوماتو لمخې له دغه سیالیو ته له ټولو آسیایي هیوادونو څخه د سوکوهنی لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان فوټسال د ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ته غوره شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته خزیره بلل دي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دوه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیری ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب شوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم اوور لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو شلاوریزو لوبو د لړۍ دوهم لوبه نن ماښام د لاهور په قزاقي لوبغالي کې کیږي. د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په 4 منډو ماته ورکړه. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ هم وشوه چې د پاکستان په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی د شلاوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 10 نیټه وشي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو شپږم پړاو لیو کلن ځنډ وروسته په کابل کې پیل شو. په دغو سیالیو کې د ګڼو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ سږ کال دغه لیګ له کومو نوښتونو سره ترسره کوي او له مالي اړخه دغه لیګ په کوم حالت کې دی، پلیړه مو د شپږیزې لیګ له مسؤل عبدالحادی دری سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو تر بولو.
شپږیزي کې د تغیرات په اړه درته دومره وایم چې تغیرات دومره زیات نه دي. په هغه تیر فارمټ کې موږ زو لوبي بد راوند روبین اف یا هغه سیالي چې دی یو بل هر لوبډاله لک تر لګه د بل لوبډاله په وړاندې لک تر لګه یو څل لوبي تر سره کوي. په هغه فارمټ کې به وي او موږ به سیمی فائنل یعنی مه پایلو به ونه درو، بلکې پلی آف به وي او یو به فائنل وي. نو ټول ټالو نسمی چې دي هغه شپږ لوبډلې دي. تغیر دومره دی چې تیر کال موږ په 2018 کال کې آکشن درلود، لوبغاړي د آکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوي وو. دا ځل به دا ځل لوبغاړي د آکشن نه بلکې د ډرافټ سیستم آکشن بولي وي چې هر څوک کولی شي قیمت لوړ بوزي. په ډرافټ کې به ځانګړي کټګری نه ټاکل کیږي، هر څوک په هغه ځانګړي کټګری کې ځان ثبتوي. نو به دې کې لوبډلې هغه بیلانس یا هغه توازن د لوبډلو چې د نسبتا آکشن ته ښه راځي، یعنی په هر لوبډله کې د یو ډول کټګری په هماغه یو کچه باندې لوبغاړي وینه. مثلا که په یو هر لوبډله د یو آیکان دوه ډایمنډ او همدارنګه د پلاتینیم او ګولډ دغه مختلف کټګریانې چې په دغه کټګریانو کې لوبغاړي اخیستلی شي، نو دا یو توپیر. هغې نه علاوه موږ نو د مینوالو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې یو څه حالې سره کړي دي. میدان نشینواله هم تاسو ګورئ، هغه پچ ډایرکشن یا لوري هم تغیر موندلی دی. او د مینوالو لپاره د دایمي په خوا به موږ په کلب خصوصا په وړي کې به لوبې دا ترسره کېدی. شپږیزې سکل خو یو څه وزن دی د کابل د منی پیل دی تقریبا. نو په وړي کې به چې سیالي لوبې کله ترسره کېدی نو په کابل کې بل مرتیز وو، نو بیا به مینوالو شکایت کولو. نو هغوی لپاره مو د دایمي سوري بندوبست هم کړی دی. نو انشاءالله د توازنه ډکې لوبډلې وي، داسې به نه وي چې یو لوبډله د بلې څخه قوي وي. یو ښه مثال موږ د نننۍ سیالۍ ورکولی شو چې بند امین لوبډله چې د کاغذ پر مخ که څه هم یو څه قوي ښکاري، د ځکه په هغوی کې د راشد خان او موجی په څیر لوبغاړي لوبیږي، خو د کابل لوبډلې هغوی ته ماتې ورکړه په ښه مارجن سره. نو دا په خپله د ښکاروندي ده چې لوبډلې ټولې هغه توازن یا بیلنس برابر دی.
د سوداګرو لیوالتیا سږ کال د شپږیزې سره څنګه وه؟ پانګونه پې کړې ده سوداګرو؟
له بده مرغه په افغانستان کې د پانګونې عمومي دغه حالات، سیاسي حالات او اقتصادي حالات یو څه اغېزمن کړي دي حالات. خو بیا هم موږ شپږ لوبډلې لرو، په هغه شپږو کې څلور یې پلورل شوي دي. هغوی د امتیاز مالکین لري. بند امیر لوبډله د پیراګون په نامه کمپنۍ، عامو لوبډله د ډیلی فروټس په نامه د کمپنۍ، همدارنګه بوس لوبډله د عارف عظیم او فکر کومی سینک د وزیر زی ګلوبل په نامه کمپنۍ سره دي. نو سکل موږ سره د کابل او د سپینغر لوبډلو هغه امتیاز د افغانستان کرکټ بورډ سره پاتې شو. موږ نه توانېدو چې د لوبډلې وپلورو، خو هغې نه علاوه موږ د افغانستان بانک سره یو قرارداد وکړ چې هغه یو ډول همکاري تړون دی، مالی ملاتړ ترڅنګ ورته د همکاري تړون هم ویلی شو چې د افغانۍ د ترویج په اړه باندې دی. ډیر بد هم نه شو بللی، خو لکه د 2018 کال په څیر باندې مارکیټ یا بازار ډیر ګرم نه.
نننۍ لوبه چې موږ ولیدله مینوال ډیر زیات کم راغلی و، په دې اړه هم څه اقدامات کوئ تر څو مینوال ډیر راشي او لوبې لا تودې شي، ولولې او جذبې سره لوبې وشي؟
د نن لوبې په اړه به وشي. نن موږ تیر ورځ د پرانیستې مراسم پلان کړي وو، نننۍ لوبه هم په پلان کې درلوده چې پس له ماسپښینه ترسره شي، خو له دې کبله چې تیر ورځ باران و نو هغه سیالي مو غوره وګڼل. البته د خپل پی سي ټي یا پلیئرس کنټرول ټیم چې میچ افیشلس امپایران او میچ ریفری د خلکو سره په مشوره باندې میچ مو سحر ته کړ تر څو هغه مراسم ماښام ته ترسره شي، ځکه زموږ هیوادوال هغې ته هم سترګې په لار دي، ټول ورته منتظر دی چې حتماً به دغه سیالۍ دپاره یو ښه اوپننګ هم اوسي، نو انشاءالله د هغې شاهد به هم اوسو. نن ورځ په اړه بزر شوم چې یو خو کاری ورځ وه، د دوشنبه ورځ وه، ډیرو هیوادوالو که څه هم موږ د خپل فیسبوک له لارې خبر ورکړی وو، خو ډیری هیوادوال اوس بیا هم دا فکر کوو چې شاید لوبه پسته ماسپښینه وي، نو له دې وروسته به موږ د ورځې دوه لوبې ولرو او یو لوبه به سهار وي بل به ماسپښین وي. ټولو هیوادوالو ته مو خبر ورکړی دی، په ښارونو کې مې بوډونه لګولي د خبر لپاره. زموږ رسنیز ملګری ملي تلویزیون هم په دې برخه کې کار کړی دی او کوي، نو په دې هیله چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به سبا به تر نن زیات مینهوال ولرو. د جمعې په ورځ بیا مینهوال دا چغې وهي موږ ته، ګیلې به کوي چې ولا ځای ولې کم دی، نو په زرګونو مینهوال شاید بهر پاتې شي، ځکه موږ سره کیپیسیټي یا په میدان کې د مینهوالو د ناستې ظرفیت کم دی، تر اته نیم زرو یا نه هزارو شاید وانوړي.
ټکټونو په اړه هم کېدای شي ووایاست ډېرو خلکو سره به شاید دا سوال هم وي چې ټکټ څومره دی، وی آی پی ټکټونه څومره دي، عادي ټکټونه څنګه دي؟
ټکټ په اړه باندې به دومره وایم چې عادي ټکټ په سل افغانۍ دی، سل افغانۍ فکر نه کوم، د کرکټ مینهوال لپاره ډېر څه وي، او هغې نه علاوه وی آی پی چې دی هغه یو څه قیمته دی، په 250 افغانۍ د فکر کوم او 300 افغانۍ دی، ځکه دغه د ټیکټینګ په برخه کې زموږ نور همکاران دي، هغه محل همکاران چې د مالي چارو سره سره کار لري دی، او موږ له بده مرغه زموږ د کابل ګراوند چې دی هغه کوچنی دی، موږ هلته داسې نه شو کولای چې په پویلین کې فقط د شپږ دستانو ځای لرو، موږ هغه ټیکټونه هغه د وی پی لپاره چې کومه ساحه موږ جوړه کړې هغه و هم پلورو، نو هغه مو داسې پرېکړه کړې چې هغه به د پلور لپاره نه وي، هغه ځانګړي مېلمانه چې دي هغه به موږ په وی پی هغه زموږ چې یو پویلین کې د وی پی لپاره کومه ساحه ده هلته به کینی.
د بهرنیو لوبغاړو کومنټیټرانو په اړه هم کېدای شي معلومات ورکړي، هغوی هم راغلي دغه لیک ته؟
بالکل، زموږ پروډکشن ټیم چې دی هغه هم د تل په څیر باندې، پخوا هم زموږ هندي کمپنۍ به راتلله، دا ځل هم هندیان دي، د هغې تر څنګ الیسټر کیمبل به د دیویندر تر څنګ چې هغه یو هندي کمنټیټر دی او الیسټر کیمبل د زیمبابوې دی، دوی به هم د انګلیسي برخه د کمنټری مخې ته وړي. زموږ څه هغه ملګري هیوادوال چې په انګلیسي باندې پوهېږي هغه به هم ورسره همکار اوسي چې په انګلیسي ژبه کې باندې ځواکمن وي او ښه انګلیسي وویلی شي. د هغې تر څنګ لوبډلو کې برینډن ټیلر به په دغه سیالیو کې د بوست لوبډلې سره لوبیږي، د دې تر څنګ به ټینډه چټاره نن کې افغانستان ته راځي کابل لوبډلې سره ملګری وي، هغې تر څنګه جاناتن کیمبل په نامه لوبغاړی دی، یو ځوان لوبغاړی دی زیمبابوې، هغه به هم د سپین غر لوبډلې سره ولوبېږي. نو دا هغه معلومات دي چې کنفرم دي، هغه تایید شوي معلومات دي، او دا تقریبا ټول کسان دي چې افغانستان ته رسیدلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی کریم خان صادق سږ کال په شپږیزه کې د سپین غر زمریانو لوبډلې سره لوبېږي، دا چې هغه دغو سیالیو ته څومره چمتووالی نیولی او د سپین غر لوبډله دغو سیالیو ته څومره چمتو ده، دا به له کریم خان صادق نه واورو.
هغې لپاره زه اول خوشحاله یم چې د خپل زون په ټیم کې دا ځل لوبه کوم، تیاری مې چې خدای شته ښه ډېر کاپي کړی و، خو دا بدبختانه یو موټر ترافیکي حادثه کې مې لږ یو 15 ورځې مخکې لږ خوږ وبله شوی وه چې اولنۍ دوه لوبو کې شاید ونه لوبېږم، هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، د هغو دپاره راغلی یم لوبه کوم، او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم. نو هغه کوم تیاری مې چې کړی ده انشاءالله دا 15 ورځې به رات الله تعالی نه ضایع کړي، نو انشاءالله په ډېر بیلنس ټیم هم جوړ شوی دی، اوپننګ کې را سره دوه درې څلور ښه اوپنران دي، مډل آرډر کې ښه بیټنګ دی، وروسته کې آخري کې پنچ هیټرانو کې نجیب زدران دی، شفیق الله شفق خپله کیپټن دی او ښه کیپټن دی، همیشه په مشوره باندې مخکېزي، بولنګ لحاظ نه را سره سعید شیرزاد دی، وفادار مومن دی، لیګ بریک کې دی، زه خپل آل راؤنډر یم،
ان شاء الله چې وګورو نو ټول ټیمونو په برتله د موږ په دازل اسبین غر مینوال ډیر زیات خوشاله او ټول لوبغاړو تم دات رجیده چې ډیر ډاډه زړوره او خوانتي واخلي د سې لوبو کې پرشر لوبو بنئ نو ان شاء الله پورا مادګی د موږ خدا زل بیا راغلی چې دریم زل اسبین غر اتلان چمپین کو ان شاء الله همداسې بکی ټیمونو بیلنس ته چې ګورو کابل بازانو ټیم نن سار چې لوبو ډیر بیلنس ټیم جوړ کړو او د راشد خان ټیم کې بیټنګ کې دومره مشکلات ول نو ټیمونه ټول ښه جوړ شوی خو موږ وایو چې کابل بازانو سره د اسپین غر فائنل راشي او بیا ته وګټو نو ښه به ځکه چې یو ښه بیلنس ټیم سره چې میچ راشي او ته وګټې نو هغه قهرماني بیا ډېره مزه کوي واته داسې نوي لوبغاړي راغلي دي چې دې نه مخکې چا نه یې لیدلي خو واقعا چې استعدادونه دي او انشاءالله دغه پویلین پریشر او دغه کم لوبغاړي ته به چانس ملاویږي ښه استفاده دي کې ډېر ښه بیټنګ وکټ ده که په دې باندې یو بالر ځوان ځان بچ کوي نو دا د ښه راتلونکي دپاره یو ډېر ښه زیری ده یو ځوان بیټسمین راځي دي راشد ارمان شاپور زدران حمید حسن خلاف ښه شپږیزې څلوریزي وایي نو دې سره د موږ د کرکټ مینهوال او موږ کرکټ بورډ اداره هم همدا غواړي نو ځوانان پکې ډېر زیات دي او دا یو ډېر ستر ابتکار شوی دی دا ځل ټول شپږیز زه په ډېر زیات خوشحاله یم چې ځوانانو ته یې موقع ورکړي
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه تر بیا او بلې خپرونې اجازه غواړو د الله په امان
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.